وایي چې یو اختصاصي محکمه دې جوړه سي او د دوی په اړه دې ځانګړي پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسې زموږ ویډیویي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسې بیا کولای سئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هره ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو یوه بل خبرونه ته مو زه همین هیواد هر کله کوم. دا دیونه په خبرونه کې د رائے په حق خبرې کوو. دا چې د رائے له حق څوک استفاده کولای شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رائے مهمه نه دا او تغییر نشره وستلی، او څنګه داسې زمينه برابرېدل شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولای شي خپل رائے په سمتوګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رائے حق چې کله موږ پاړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رائے وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رائے مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکړی. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رائے ورکړي او هم کولای شي د ولس رائے واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي؟ ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او اتمن هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم دی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده، ممکن ډیر کسان مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پوری دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیدخل جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره به سوکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي، او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت، د دې تګ، د رایې ورکولو مراکزو ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي. دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینې نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه دې هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کیږي چې ګنی په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي، دوی رایه ورکړي، هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي اغه وکول شیخ پل رائے وکاروی او لخپل حق استفاده وکړي او هم خلک څه ډول کول شي لخپل رائے په سالم ډول استفاده وکړي
پټاکونو کې څو خواوې دخلي دي هر یو ته مسولیت راځي کیږي ولسته مسولیت راځي کیږي چې پډیر جوش او خروش پډیر شوق سره دی لاړ شي د رائے ورکولو محلونو ته د رائے ورکولو مرکزونو ته خپل رائے وکاروي خپل سرنويش خپل برخلیک وټاکي دا دی مسولیت دی او همدارنګه د حکومت مسولیت هم دا ده چې د رائے ورکولو د مرکزونو محلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو هم د ټاکنو په محل او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجی نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسولیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې شفافې ټاکنې عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري مسولیت لري او دا مسولیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو ووري دا تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبيب بوټو او ګلانو په سیهي ارزښت په هیګي
د مرزو لپاره د سینې لپاره خدي توایو د دماغ لپاره خدي د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړيږي د دې درې
کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلې
د کې د ګلاب ګلان دی ور سره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې دینه موږ چای جوړو دا مانم بخښه دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق لږه دیو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مرکه هم لرو ملتیا.
درنو دوستانو انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول شنه گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل وی خورل او د بیلو بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول که څه هم له نیم قرن را پدی خو اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي خدا چی ګل او گیا جانبي عوارض نلري او د ناروغي پر وخت حیرانوونکي